دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. سوات او پیښور چارواکي وایي په وروستۍ زلزله کې د سلګونو سکولونو او کالجونو ودانیو ته زیان رسیدلې. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامیې د دوی له تنخواګانو د لکونه روپیو ګرځولو تور پورې کړی. او نن د نړۍ یو شمېر هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د شام شخړې هواري په مخه خبرو ته دوام ورکوي. مشپړ خبرونه. د سوات تعلیم اداره وایي تیر زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونه او کالجونه اغیزمن کړي دي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. د تعلیم ادارې مرستیال مشر ذوالفقار الملک تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی د سکولونو چلوونکو ته ویلي چې یا خو د زده کوونکي نږدې ښوونځیو ته انتقال کړي او یا د نورې ودانۍ په کرایه ونیسي. د سیدو نجونو کالج یوې زده کوونکي نوشین احمد مشال راډیو ته ویل د ویرې له لاسه صنف یا کلاس ته نه ده تللی.
تقریبا بلڈنگ ټول سے خراب دے او لیکن نور دی زمون نه شروعات لے کہ دوباره بیا زلزلہ وش من بیا وړ ډیر زیات خراب دی. ام سیکنڈ کلاس نه وانا سل چې مون یی دا وخت نه کو چې بل بلڈنگ را کی چې زمون ټایم نه ضایع کی.
انتظامی چارواکی وایي انجینران یې ودانۍ حالت لیدو ته استولي او که ځینې ودانۍ د استعمال وړ نه وي نو هغه به تړي او د متبادل بندوبست به کوي. هلته په پیښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغیزمنې کړي دي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دي په چټکۍ ترسره کړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور شوي بیګانی بیان کې راغلی پرویز خټک تیره ورځ له وزیر اعظم نواز شریف سره کوهستان زلې ته ولاړ او هلته یې تر زلزلې وروسته د مرستندویه کارونو پر وروالي د خفګان ښودنه وکړه او انتظامی چارواکو ته یې په بیړه د حالو ځلو کولو امر وکړ. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه یولس لکه روپۍ ګرځولي دي. د خاصدار ځواک یوه سرتیری صوبېدار داود تېره ورځ په بنو کې تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل په جرګه کې یې له حکومت سره پرېکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي خو اوس یې ترې لکونه روپۍ ستنې کړي دي.
په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه فیصله د میر سره وکړله او کاغاز مو سره موجود ده چې په توسه په څلوېر کپنې یو نیم لاکر پی جرمونه میر میرصاد خان ته داغه کاغاز ورړو. میرصاد خان په دا لیول خبره اته وکړله چې انتظامیه توس نه 11,35,000 جرمونه وړي ته.
د خاصدارو سرتیرو ځواک وکړ چې که امنیت تنخواګانې پوره ورنکړل شوې نو په پیښور کې به د گورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پریکړې درناوی به کوي او دا مسأله څېړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي. د سیمې لیوي ځواکي و چارواکي نن سهار مشال راډیو ته ویل پیښه تېره شپه هغه وخت شوې چې د قبایلي مشر میرګل خان بجرانی قافله له مارواړ سیمې تېرېده. د چارواکي د نوم نښودو په شرط زیاته کړه چې په چاودنه کې دوه کسان ژوبل هم دي. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې ذمواري منلې. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړی پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا وویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د میجستریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار و نیمو تر ماښام 15 نیمو روان وي. هلته د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل انتظامیه له دوی غوښتنه کړې چې په امنیتي ډول په حساسو ځایونو کې سرتیری ځای پر ځای کړي نو ځکه دوی هلته پوځ استولی دی. الیکشن کمیشن په سند کې د ووټ ورکولو له څه د پاسه 4,000 مراکزو څخه 15,500 ډیر حساس ګرځولی دي او کمیشن زیاتوي چې په پنجاب کې شاوخوا 83% مرکزونه حساس دي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 40 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والی ویاند تیمور بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. دوی ویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د عملیات پر داسې مهال پیل شوي چې وسلوالو د چهارشنبه یا شروع پر ورځ درقد ولسوالي ونیوله. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي وژل شوي او شپږ ژوبل دي چې پکې درې ماشومان دي. وسلوالو لاس نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سلاکار ټام شالون بیګا وویل جان کیری غواړي ایران او روسیه ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. خو د روسیې بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا تیر ماښام وویل د شام ملګري هیوادونه په هغه هیواد کې سوله راوستی شي.
موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوې متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیګا له خپل ایرانی سیال جواد ظریف سره خبرې وکړې او د بیا د شپې ناوخته د ګڼ اړخیزه خبرو تر پیل مخکې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د ترکیې او سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیرانو سره جلا جلا ولیدل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو یوې نوې ټولنې جوړولو امر کړی دی. د کرملین په ملاتړ د ځوانانو دا نوې ټولنه د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یا څارندوی ډلې ته ورته ده. په دې اړه د پوتین په پرونی فرمان کې د ځوانانو چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. د خبرونو پای از مشال رادیو ته غوږ یاست. اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د سوات او پیښور چارواکي وایي د دوشنبه ورځې زلزلې د ګڼو سکولونو او کالجونو ودانیو ته تاوان رسولی دی.
تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نشرات دی.
د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک سرتیری وایي انتظامیه د دوی له تنخواګانو لکونه روپۍ ګرځولې دي. د افغانستان عالمانو شورا ویلي داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام دین ضد هغه ده.
د داعش ټول اعمال ټول اقوال ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د جاپان سکالرشیپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلس پکار دی، انګلیش ولا الکسترانګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع مو د تر زلزلې وروسته حالات دي. د سوات تعلیم اداره وایي تیرې زلزلې شاوخوا یو نیم سل سکولونو او کالجونو ته تاوان رسولی چې پکې ځینې داسې دي چې نور د استعمال وړ نه دي. په دې تعلیمي ادارو کې یو د سوات د نجونو کالج دی چې زده کوونکي یې وایي دوی له ویرې د لاسه هم اوس په صنف یا کلاس کې نه کینی. د کالج مشره وایي د بی ایس سي د زده کړو برخه هیڅ د استعمال وړ نه ده. هلته چارواکي وایي د اغیزمنو شویو ودانیو جاج اخلي او ژر به اقدام وکړي. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
د سوات ضلع د تعلیم محکمې مرستیال مشر ڈی ڈی ای او ذوالفقار الملک وایي چې زلزلې نه تر دې دمه یو نیم سل تعلیمي ادارې متاثرې شوې دي او له د متاثره ودانو معلومات را روان دي.
اراوند یو نیم سل سکولونه داسې دي چې هغه تینا متاثره شوې دي خو کافی اله پورې تقریبا 20 سکولونه چې هائی پرائمري شامل دي هغه اوسه پورې موږ سره ډکلیئر داسې شو چې هغه مکمل ناقابل استعمال حالت کې دي او هغې کې ماشوم دوباره په کلاس کې د کینولو ریسک نشو اغوستی. نو موږ اوس ټولو ته دا اطلاع کړي چې یاره کربل سکول وي، پرائمري وي یا مډل وي یا هائی وي، نو هغه دې سکولونه هلته شفت کړي او که هغه صورتحال نه وي نو په کرایه باندې چېرته دې ځای ونیسي.
متاثره تعلیمي ادارو کې د سوات پوهنتون، جهانزیب کالج او د جنکو لوی ښوونځی سیدو ډیګری کالج هم شامل دی. سیدو ډیګری کالج کې د چارواکو تر مخه 1400 جنکۍ زده کړې کوي. د زلزلې وروسته کالج ته زده کوونکي خو راځي په متاثره کمرو کې زده کړې نه کوي. په دغه کې یو زده کوونکی وایي
زما نوم نوشین احمد دی او زه فورت ایئر کې یم. تقریبا بلډینګ ټول زیات خراب دی او لکه نور په دې زموږ نه شروعات دی چې دوباره بیا زلزله وشوه نو بیا به ډېر زیات خراب وي. او موږ ځکه نن کلاسونه وانغستل چې موږ یې دا غوښتنه کوو چې دا دې صحیح کړي او موږ دې فلحال بل بلډینګ راکړي چې زموږ ټایم نه ضایع کړي.
د ډیګری کالج پرنسپل تلت پمر وایي چې د کالج پوره ودانۍ متاثره شوې ده ولې دوی د جینکو زده کړې بیا هم جاري ساتلې دي او کالج نشي بندولی.
کپاسټي د کالج زموږ سره الریډي نشته، زموږ سره د کلاس رومز ډېر زیات شارټ دی. د مخکې نه اوس تاسو وګورئ چې زمونږ بی ایس سی بلاک بالکل کم ځای سنگل سټوري ده، هلته بیا هم څه بچت شوی خو کم ځای کې ډبل سټوري ده، هلته کې ډېر زیات خراب حالات دي.
د سوات تعلیمي ادارو او خاص کر د جینکو متاثره کالج ستونزو په اړه د سوات مرستیال کمشنر محمود اسلم وزیر هم د کالج ته ورغلی. دوی په دغه موقع خبریالانو ته وویل
علی چې ما په خپل وخت وکیل چې دغه داسې پورشن شته چې هغه د اوسېدو اوس قابل نه دی. د دې لپاره موږ خپل انجینیر سره زموږ سره اے سی سی این ڈبلیو ایکشن سی این ڈبلیو دا موږ سره موجود دي، چې دا داسې ټیکنیکل شی دی په دې باندې به دوی موږ ته رپورټ راکړي. که دوی وایي چې دا د اوسېدو قابل نه دی نو موږ بیا د پرنسپل او ډایرکټر کالج سره دا اډوایس کو چې را تاسو بل بندوبست وکړئ.
سواد کې د تعلیم محکمې معلوماتو تر مخه متاثره شوي تعلیمي ادارو کې د شلو زرو نه تر پنځه زرو پورې هلکان او جینکۍ زده کړې کوي او دغې بیا ودانۍ یا مرمت لپاره به د صوبای حکومت نه مرستې غواړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ګل یادو شنبه د ورځې په زلزله کې د پېښور د سکلګونه خوندزیو دولتي خوندزیو ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی. د پېښور د اندرشیر سیمې سکول په ودانۍ کې درزونه پیدا شوي دي، خو لا هم ماشومان ورته زده کړو ته ورځي. د سکول ځینې زده کوونکي البته وایي اوس به په ښوونځي کې ویریږي. اوریدونکو، د پېښور سلګونه ودانۍ نه دي بلکې د ټولې خیبر پښتونخوا سلګونه ودانۍ دي، د سکولونو چې ورته زیان رسېدلی. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پېښور په اندرشیر سیمه کې د الکانو د میډل سکول په دیوالونو کې د تیر ګل د ورځې په زلزله کې چاودې شوې دي. د دې سکول په چاودېدلې ودانۍ کې اوس هم نږدې 300 ماشومان زده کړې کوي. د دریم جمعات یو زده کوونکی علي عباس چې د کلاس روم په دوو دیوالونو کې غټ غټ چودی دي، وایي چې دی او ملګری یې په دې کلاس کې له ناستې ویریږي.
او د زلزلې په ورځ باندې موږ کوم سکول خراب شو، موږ چې لاندې په پوڼو کې ځو نو موږ پوڼه ډېره خراب دي، که نه زموږ د دیوالونه موږ چودی دي. که خدای مقبل د زلزلو راغلم، خدای مقدار په موږ راپروزي، موږ بیا څه کوو سکول.
د اندرشیر مډل سکول هډ ماسټر محمد جانزیب خان وایي چې دا د سکول د ودانۍ لزیانه د تعلیم محکمې چارواکي خبر کړي دي، او دا چې د سکول د تنګوالي له وجې ورسره د کلاس رومونو پرته د ماشومانو د ناستې بل ځای نشته.
یاره خطر په پکشتره موږ هایر اتاربی سره مغیوم انفارم کړي دي، هغې د باقاعدهمونږ اپلیکیشن ورکړی دی خپل ډی او ته چې دا کیس چې دي لږ خطرناک دي. پرون بیا ورپسې بیا د چې کوم د سی این ډبلیو والو هغوی هم راغلي وو، هغوی هم دا کریکس وکتل او هغوی دا مشاهده وکړه چې دا د کریکس چې دي 3.5 mm پورې دي. نو هغوی وایي چې دا دې کلاسونو کې د دې کلاسونو کې تاسو ماشومان مکې نه وایي او دا خطرناک دي د ماشومانو د سکیورټي حوالې سره.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د زیانمنو سکولونو د سروې او د هغې د استعمال د قابلیت یا نه قابلیت د رپورټ لپاره یې اړوندو ادارو ته هدایات جاری کړي دي.
هغه مونږ ټول هغه ته ویلي دي سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ته چې هغې لاړ شي، هغې سروې وکړي، کایا کوم بلډنګ دغه دي ډینجرس دي چې کوم یوزیبل نه دي، هغې کې مونږ فوري طور باندې پرونه دا انسټرکشن ورکړي چې هغې کې فوري ټینټس اویلیبل کې چې په ټینټس کې هغې خپل دغه نارمل اکټیویټي شروع کړي. او دویم نمبر باندې رینټډ بلډنګ ورله وګورئ چې په هغې کې لانګ ټرم ہوٹلز ته استعمالې دي، که نه ځکه که سکول جوړېږي نو هغې باندې خو به کال دوه کال لګي.
د تعلیم د وزیر په وینا په صوبه کې د یو سل و دېرشو سکولونو ودانۍ ډېرې زیانمنې او یا په بشپړه توګه ړنګې شوي دي، او نږدې د 800 سکولونو ودانیو ته لږ زیان رسېدلی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې زلزلې زرګونه خلک بې کوره کړي دي. په غرایزو سیمو کې میشت خلک وایي تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې. مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د وسلوالو ډلو موجودیت د دوی په لار کې خنډ ولاړوي، خو هلته وسلوالو طالبانو ویلي په ځپل شویو سیمو کې یې خپلو غړو ته د اوربند ویلي. نجیب عامر د فرانسې او جرمني خبري اژانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی.
د فرانسې خبری اژانس لیکي په افغانستان او پاکستان کې زلزله ځپلو دریمه شپه هم بغیر له څه قسمه سرپناه نه تېره کړه، او ژغورونکي ډلې هڅه کوي چې لرې پرتو سیمو ته ځانونه ورسوي او د خلکو سره مرسته وکړي. ناهیلو زلزله ځپلو د کمپلو، ګرمو جامو او د خوراکي موادو غوښتنه کړې ده. د 1.5 کچې زلزلې په دواړو هیوادونو کې سلګونه کسان وژلي او زرګونه یې اغېزمن کړي دي. مرستندوی ادارې وایي نه هموارې ځمکې، د مواصلاتو پرې شوې لارې او د بدامنۍ صورت حال د دوی په لاره کې خنډونه اچوي او دوی اړو خلکو ته په سمه توګه مرستې نشي رسولی. د چترال په دروش کلي کې یو ځایي چارواکي محمد بهادر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي عموما دوی د داسې حالاتو د مخنیوي لپاره لوازمات لري، خو دا چې څو میاشتې وړاندې په یاده سیمه کې سیلابونه راغلي وو نو دوی ذخیره شوې مرستندویه توکې ټول وار له مخې لګولي وو. نوموړی وایي زلزلې د دوی په کلي کې 2.5 کورنۍ له کورونو ویستلې او دوی یوازې اویا خیمې په لاس کې لرلې، نو د ضرورتمندو خلکو غوښتنې به څنګه پوره کېدې؟ نوموړی وایي میرمنې، ماشومان او نارینه د صفر نه پر لاندې تودوخه کې د شنه اسمان لاندې ژوند کوي او ماشومان به له داسې یخنۍ ګرانه ده چې ژوندي راوځي. ملګرو ملتونو هم ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ماشومان له ترنګلو حالاتو سره مخامخ دي. د پاکستان د سرې میاشتې ټولنه وایي په ځینو غریزو سیمو کې وارله مخې د واورو د ورېدو سلسله پیل شوې ده. هلته په افغانستان کې بیا غربي مرستندوی ادارې وایي په زلزله ځپلو سیمو کې د طالبانو موجودیت د دوی مرستې ټکنۍ کوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د زلزله ځپلي تخار ولایت دارقد ولسوالي یې نیولې ده. خو ډي پي خبري اژانس لیکي طالبانو د زلزلې نه پس د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې په زلزله ځپلو سیمو کې دوی د خپلې غاړې اوربان اعلانوي. د طالبانو لخوا په دې اعلان کې ویل شوي وسلوالو ډلو ته د خپلو مشرانو لخوا ویل شوي چې مرسته کوونکو کسانو باندې د بریدونه نه کوي، حتی که د افغان حکومت مامورین هم وي. خو دوی وایي که پر طالبانو حمله وشوه نو دوی به ځواب وایي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 1450 1480 او 15280 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. دوی تیره ورځ په بنو کې د یوې غونډې پر مهال وویل په جرګه کې له حکومت سره پریکړه کړې وه چې کمه جرمانه به ورکوي، خو اوس یې د دوی د ګټې یوازینۍ سرچینه ورباندې بنده کړه. دوی ګواښ وکړ چې که تنخواګانې ورنکړل شوې نو په پېښور کې به د ګورنر دفتر مخې ته احتجاج پیل کړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
تیره ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک د یوې غونډې پر مهال تور ولګاوه چې یو ځل بیا پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان خاصدارو سلور کمپنۍ اتمه، نهمه، لسمه او څوارلسمې نه 1,15,000 روپۍ کالدارې کټوتی کړې. دوی وایي دوه اونۍ وړاندې د پولیټیکل انتظامی سره د مشرانو په واسطه جرګه شوې چې ورسره یې فیصله وکړه چې 1,50,000 کالدارې به دغه سلور وړه کمپنۍ د جرمانې په توګه ادا کوي او غې فیصله کاغذات ورسره پراته دي. خو دوی وایي دوه ورځې وړاندې چې ورته د ستمبر میاشتې تنخوا راوړل شوه نو انتظامیه ورنه 1,15,000 روپۍ کټوتی بیا کړې. د شمالي وزیرستان خاصدار ځواک کمپنی نمبر 8 صوبېدار داود مشال ریډیو ته وویل وړاندې هم انتظامیه ورنه کټوتی کړې.
دا ژاړو کې مش په تمبیونې سي سيزي موجوده انتظامیه ستمبر تنخوا چې کیمه دوکانه بند کړې وه په جرګه لوند ای پی یو ظاهر الدین صاحب داغه پیسہ دې مش سره وکړله او کاغذ مو سره موجود ده چې په توسه په سلویر کې خپل یو نیم لا کری پی جرمونه مش د خپل خورې چې کیما دکانه نکاري نکاري د پر هر وخت یوری آئی پرین مش میرصاد خان ته داغه کاغذ ورړو. میرصاد خان په دال ول خبره اته وکړله چې انتظامی توس نه 11,35,000 جرمونه توس نه وړی ته دا درخواست کی چې مش غریب خصداری دا سره سر مش سره ظلم ده.
خصدار زوا کمپنی نمبر 14 صوبیدار ارسلا خان وای خصدارو د آمدن دغه یو وسیله ده په تنخوا خپل د کور ضرورتونه پوره کوي.
دا مسول ده بلا افسرونه ته چې دا موجوده پولیټیکلی ده د میژ د غریبونه ده پر یو دور وی دا کاغذ پلوس شه ده چې میژ کیسی ته کلا ورغلی اول چې بایه توس نه فردن پولیټیکل ایجنټ ری زراری پی کټ کړی دی دا کیر کا بلا پسوتی دا یو وسیله وا چې میژ سره کسبوري تنخوا.
کمپنی نمبر 9 صوبیدار فرمان وای ظلم زیاتې دی ورسره نه کیږي.
بار بار د خور غریب قصدور نه دای پیسې کټ کوي او په داسې مشتره داس داس کتون دی چې هغه تقریبا اوزیون دی د مشتره 3,000 پی ټوټل د هغه تنخوا دو داس خلک دی چې هغه په کېره شه ایسه سامان نشته راشه نوخلی زیتای د مشتره نشي کچره دا غور په ونه شولو مش به باندې شه احتجاج کی روډ به بلاک کوي انا بعده به مش د گورنر خو ته احتجاج وي په هر غز باندې داس زیتای مش د زنه سره نشي قبل ولای.
په دې اړه مو چې کله شمالي وزیرستان میران شاه کې پولیټیک لیجند کامران افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر یو والا چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل لیجند سره د خصادارو دغه کټوتی پاړه تفصیلی خبره شوه. نو چې د شمالي وزیرستان مشرانو جرګې او مرستیال پولیټیکل لیجند ظاهر الدین بابر ترمنز په جرګه کومه فیصله وړاندې شوه وی هغه خلاف ورزی به نه کیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په پاکستان کې د وفاقي پلټنو ادارې اف آی اے د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو غړی پر ټولنیز شبکې ټویټر د عدلیې پر ضد د بیان ورکولو په تور نیولی دی. په پاکستان کې دا د ټولنیزو رسنیو په استعمالولو د گرفتارۍ لومړی قضیه ده. خو ځینې قانون پوهان د پاکستان انټرنیټي جرمونو مخنیوي پر قانون انتقاد کوي او د اف ای ای دا کار د بیان ازادۍ ضد بولي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټولنیزو رسنو یا د سوشل میډیا څانګې په پیښور کې مشر فرقان مشال لیډو ته پخلی وکړو چې ردی یو ملګری جلال قاضي هم د دوی د سوشل میډیا غړی و. اف آی اے د دې په ضد په ټویټر باندې ټویټ کولو باندې نیولې دی.
پراپر کوڈ آف کنڈکٹ تے منگ داگے مطابق سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز چلو او کدا سی پیو ٹویٹ بانی خلق کرس کی گیو دا کورون نو چھتی گی او دی ملک با آزادی رائے سو ایسیت پاتی شی.
بلخوا پا پیخور کے کارکون کے دا مدنی ٹولو نغلے قامن نسیم چھ دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لے پارا ولاندے کلشوی قانون باندے کار کوی وائی چھ دا بل لا پا پورتو گا عملی شوی ہم ندے ولی باید حکومتی ادارے دے دا بنیادی حقونو پا موساتی.
موجودہ وقت کے دے قانون نفاذ ہم ندے شوی او هغه نه باوجود چې کوم نه اف ای ای هغه په یو داسې شی باندې په یو داسې ټویټ باندې رایشار کړی دی او هغه انټروګیشن کوي او پولیټیکلی هغه هراس کوي د عدلی د یو کیس متعلق چې کوم دی خپل کنسرن ظاهر کړی دی. نو دا کنسرن ظاهر کول خو د پاکستانی شهریانو چې کوم دی نو بنیادی حق دی.
بلخوا په پیښور های کورټ کې وکیل شهاب خټک وایي چې دغه قانون باید عام ولس ته په ډاګه کړی شي ځکه چې د دوی په وینا ځینې وکیلان هم لا د دې نه ندي خبر.
زمونږ په ملک کې قوانین اکثر مونږ د بهر ملکونو نه ریمیډ راوخلو او د هغه لیول قوانین ناقص کو چې کم لیول ته مونږ لا رسیدلی هم نه یو. زمونږ یو بله بدقسمتي دا ده چې پخوا به یو قانون رالو نو هغه به په اخبار په ریډیو په ټي وي باندې ځکه چې قانون خلکو ته قول کې دي متعارف کول هغه انتهایی ضروري دي. اوس قوانین جوړ شي خو څوک پرې خبر هم نه
د پام وړ ده چې دغه وکیلان او د مدني ټولنې غړي وایي چې د اف ای ای لخوا د جلال قاضي نیول د پاکستان لومبه داسې کیس دی چې په سوشل میډیا په ټویټ کولو باندې نیول شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.jivaradio.com.
د افغانستان دینی عالمانو شورا د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې اعمال د اسلام دین ضد بللې دي. د دې شورا ویاند تیر ورځ مشال راډیو ته ویل داعش د خپلو کارونو په وسیله اسلام د یوه قهرجن دین په توګه خلکو ته ورپیژني. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي چې ځوانان دې د دې ډلې په تبلیغاتو نه تیر وځي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي چې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال د اسلام له نظره مردود دي او دا ډله غواړي چې اسلام د یوه قهرجن دین په بڼه نړیوالو ته وښيي. د افغانستان د عالمانو د شورا بیان مولوي محمد قاسم حلیمی وویل چې اسلام د سولې، ورورۍ او برابرۍ دین دی او پر ښځو تیری او د هغوی بندي کول پکې جایز نه دي.
د داعش ټول اعمال، ټول اقوال، ټول افعال د اسلام مخالف حرکت ده. اسلام کې نه په بمونو باندې الوزول شته، نه د دوو ورځو د معصوم کفل چیرېدل شته او نه هم هغه اقوال او هغه افعال چې دي کوي دا د اسلام د بدنامۍ لپاره کوي او هېڅکله به په افغانستان کې دا فاجر او دا قاتلان کامیاب نه شي.
د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي د داعش یا اسلامي دولت د ډلې اعمال جایز نه ګڼي او تاکید کوي چې خلک دې پرې نه تیروځي. د دې کمیسیون غړي امان الله پیمان وویل
د داعش ډله چې تجاوز او زنا روا ګڼي دا یوازې د اسلام له دین څخه نه بلکې له فرهنګ څخه هم لري ده. موږ به د داسې اعمالو پر ضد مقابله وکړو.
په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز په سوری او عراق کې د داعش د غړو لخوا د جنسي تیری د ځینو قربانی شوو ښځو له خولې لیکلي چې داعشي غړو پر دوی له جنسي تجاوزه مخکې دوی ته ویلي چې دا عمل په اسلام کې روا دی. همدارنګه دې رسنۍ د ځینو یزیدین نجونو او ښځو یو لړ حکایتونه هم خپاره کړي چې د رسنۍ په وینا د داعش د ډلې غړو پرې جنسي تیری کړی دی. نیویارک ټایمز د یوې دولس کلنې یزیدی نجلۍ له قوله لیکلي چې د داعش د ډلې یو غړي ورته د جنسي عمل څخه مخکې ویلي چې دا عمل ګناه نه ده. نیویارک ټایمز د عراق په شمال کې د یوې بلې 15 کلنې نجلۍ له قوله چې د داعش غړو لومړی اسیر او بیا پلورلی دی لیکلي چې دغه سړی د هر ځل جنسي تیری وروسته لمونځ کړی او ویلي دي چې دا عمل عبادت دی. سربیره پر دې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم د داعش د ډلې د غړو لخوا د خلکو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي راپورونه خپرېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بزغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته نه
غلم تیجو ولې بیا ته تیجو
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور خبرونه خو د دوشنبه او د اتوار پر ورځ درته در خبرو خو په همدغه غړی کې ورسته درته روخانه مستقبل خبرونه در خبرو. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د شلو وسلوالو وژنې او د ډیر شو جوبلیدو داوه کوي. د تخار والی ویان تیمور بیگا مشال رډو تویل په وژل شویو کې بهرنی وسلوال هم شامل دي. دویل دوی تر درقد ولسوالۍ مخکې په خواجهغار او بهاودین ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. تیمور زیاته کړه چې په پرونیو نښتو کې 15 ولسي وګړي هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل اسمت ساروان راکوي.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور شوبل شول. په تخار کې نښته وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په او قودو او چخاتو کلیو کې نخته وشوي. امنیتي ځواکونو د نشټو پترس کې د روزبچ سیمه ونیول. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرتنیولو لپاره پراخ عملیات لانی دی پیل کړي. تیمور وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرتنیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې 3 ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کې درنې نښتې روانې دي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم په خپل ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. د سندرو امیل خبرونه هم نن یعنی د جمعه پر ورځ درته در خبرو او ورسره په دغه غړې کې روخانه مستقبل خبرونه هم در خبرو. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پیښور کې د سهار 10:30 او په کابل کې 10 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د سواد تعلیم اداره وایي تېرې زلزلې شاوخوا 900 سکولونه او کالجونه اغېزمن کړي چې پکې ځنې د کارولو وړ نه دي. هلته په پېښور کې د ځینو سکولونو زده کوونکي او استادان هم وایي چې زلزلې یو شمېر ودانۍ اغېزمنې کړي دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د زلزله ځپلو سیمو انتظامی چارواکو ته امر کړی چې مرستندویه کارونه دې په چټکۍ ترسره کړي. د شمالي وزیرستان د خاصدار ځواک سرتیرو پر پولیټیکل انتظامی تور پورې کړی چې د دوی له تنخواګانو یې څه د پاسه 1,00,000 روپۍ ګرځولې دي. هلته د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د جرګې د پرېکړې درناوی وکوي او دا مسأله څېړي. له کوټې سره نږدې د سړک تر غاړې خخ بم په چاودنه کې د یوه بلوڅ قبایلي مشر میرګل خان بجرانی په ګډون بیګا 15 کسان ووژل شول. بلوچ لیبریشن آرمی د پیښې پړه منلې ده. سبا په پنجاب او سند کې د بلدیاتي حکومتونو لومړي پړاو انتخابات کیږي. الیکشن کمیشن بیګا په یو بیان کې ویل ټولو انتخاباتي افسرانو ته د مجسټریټ واک ورکړل شوی او د ووټونو عمل به له سهار 9:30 تر ماښام 15:30 بجو روان وي. افغان چارواکي په تخار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د 10 وسلوالو وژنې او د 150 ژوبلېدو دعوه کوي. د تخار والي ویان تیمور بیګا مشال رړتویل په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. وسلوالو لا څه نه دي ویلي. په ویانا کې د شام شخړې ختمولو په اړه د نړیوالو بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ خبرې تر شپې ناوخته روانې وي. دغه خبرې به نن بیا پیلېږي. د شامي ولسمشر بشار الاسد سیمه ییز ملاتړی ایران په لومړي ځل د دمشق له بل مهم ملګري روسیې سره په دې خبرو کې برخه اخلي. د امریکا بهرنیو چارو سرکار ټام شالون بیګا ویل جانکاري غواړي ایران او روسیې ته ووایي چې هیواد یې بشار الاسد هڅوي چې واک پرېږدي. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې د تیر پیر په ورځ راغلي زلزلې نه حکومت په فوري توګه متاثرینو بحالې لپاره امدادي کاروایانې شروع کړي دي. د ادارې په وینا چې ټولو متاثره ضلعو ته به د امدادي رقم سلسله د راروان د ګل د ورځې نه شروع شي. ادارې زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف په دې خبره زور ورکړی دی چې په زلزلې سیاست نه دی پکار، نو د وزیر اعظم دا خبره مثبت سیاست ته اشاره کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې اختلاف رایه د جمهوریت حسن دی، خو د کومو معاملو تعلق چې د ملک حکام د مستقبل سره وي، نو د هغې په اړه د فکر او عمل هماهنګي. ادارې وایي دا خبره خوشاینده چې په مجموعي توګه ټول سیاسي ګوندونو د زلزلې نه پس مثبت کردار ادا کړی دی او په حکومت کې غیر ضروري تنقید نه دی کړی. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت مخکې اعلان کړی و چې ورته د نړیوال کومک ضرورت نشته، خو اوس د نړیوال مدد لپاره په 3 نومبر یې یو نړیوال کانفرنس رابللی دی. نو که دا د وفاقي حکومت په مشوره شوې وي نو ښه خبره ده. ادارې اخیره کې لیکي سیاسي ګوندونو له ملکي معیشت، خارجه پالیسي او قومي سانحاتو باندې سیاست نه دی پکار، بلکې د کوم مفاد نظر کې ساتل پکار دي. په مهذب ملکونو کې په دې معاملو قومي اتفاقي رایې ته ترجیح ورکړی کیږي. پاکستان کې هم په دې امورو سیاسي یووالی پکار دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې د زلزلې نقصاناتو په اړه لیکي چې متاثرینو لپاره په امداد کې د اضافي ضرورت دی. ادارې په وینا که حکومت ګڼي چې دا رقم کافي دی، نو په زیاده دی چې دا رقم متاثرینو ته ورکړی شي. که حکومت یې خپله د دې رقم نه متاثرینو لپاره کورونه جوړ کړي نو ښه به وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره ټولو ته معلومه ده چې د کورونو ملبه اوچتولو لپاره څومره رقم پکار وي. صرف 2,00,000 روپۍ خو د یو کور ملبه اوچتول له کافي نه وي، نو کور به پې څنګه جوړیږي؟ ادارې وایي متاثرینو لپاره د کم امداد اعلان شوی دی، نو که حکومت د دې زیاتولو لپاره په بهمي مشوره څه ګنجایش روباسي، نو دا به حکومت لاړخه یو ښه اقدام وي. او په دې لړ کې د متاثرینو مدد لپاره د نړیوالې مرستندویه ادارو نه امداد هم اخیستی کیدی شي. آج ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې په ماضي کې په سیاسي بنیادونو تکرارونو او تبادلو له وجې د حکومت نظام متاثره شوی دی. ادارې وایي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ضلعي حکومتي نظام په ښه توګه ساتلو لپاره او د برتیانو نظام شفاف جوړولو لپاره اوس یو ښه طریقه کار خپل کړی دی. ادارې مخکې لیکي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ترقیاتي منصوبو لپاره یوه کمیټي هم جوړه کړې ده، کوم چې د ترجیحاتو تعین کوي. د ادارې په وینا مقامي انتخاباتو نه پس عام اولس اوس په دې تمه دی چې د مقامي حکومتونو غړي او ادارې خپل کار په ښه توګه شروع کړي او اولس ته اسانتیاوې ورکړي. نو په دې لړ کې پکار ده چې د سلو په سطح یوه غونډه وکړی شي او په هغې کې په اهم انتظامي معاملاتو باندې په یو ځل خبرې اترې وشي او دې سره سره منتخب غړو ته د کار کولو موقع ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدون کې ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان سپریم کورټ پارلمان ته ویلي چې د دین یا اسلام پیغمبر د سپکاوي مجازاتو قانون د ناسمې کارونې مخه دی ونیسي. بلخوا امریکایي اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د هند تر واک لاندې کشمیر کې د یوه وسلوال تر وژنې وروسته احتجاجونه پیل شوي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد سیاستوالو ته ویلي چې دا خبره یقیني کړي چې د توهین رسالت د قانون لاندې نیول شوي کسان د دروغو او ذاتي وجوهاتو په بنیاد جوړې کړې شوې مقدمو کې ګیر نه کړل شي. توهین رسالت په پاکستان کې په مذهبي لحاظ د نازکو موضوعاتو څخه ده چې د الزام د ثابتېدو پرته هم یو تن د خلکو لخوا د وهلو، ټکولو او مرګ سره مخ کولی شي. ناقدین چې پکې یورپی هیوادونه شامل دي وایي د دغه قانون غلط استعمال کیږي او تر مخه یې سلګونه کسان گرفتار کړل شوي دي او ځینې د بند او نور د پانسای د سزا سره مخ دي. د توهین رسالت قانون په اړه د سپریم کورټ دا فیصله د ممتاز قادری د مرګ د سزا د برقرار ساتلو څو اونۍ وروسته مخې ته راغلی. ممتاز قادری د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر سیکیورټی ګارډ وو او نوموړی یې په دې وجه په ډزو وجلی وو چې د توهین رسالت په قانون کې یې د اصلاحاتو کولو خبر کړی وه. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری اژانس په خپل یو راپور کې لیکي چې د هند تر اختیار لاندې کشمیر کې د یو اوچت باغی کمانډر د هندي ځواکونو سره په جګړه کې د وژنې وروستو دغلته احتجاجونه شوي دي. د هندي پولیسو په وینا دغه کمانډر ابو قاسم نومېده او د ناقانونه ګرځول شوي لشکر طیبه ډلې د جنګي مهم د څانګې مشر و. هند وایي چې لشکر طیبه په 2008 کال کې د دغه هیواد په ممبئی ښار کې حملې کړې وې چې په نتیجه کې 168 کسان وژل شوي وو. هند تور پورې کوي چې پاکستان کشمیري وسلوالو ته پیسې او تربیت ورکوي خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې دغه هیواد د کشمیري یاغیانو یوازې اخلاقي مرسته کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په ویانا کې د شام شخړې هواري لپاره د یو شمیر هیوادونو غونډه کیږي چې پکې په لومړي ځل د ایران استازي هم برخه اخلي. په غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری تیر مازیګر او د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیګا ویانا ته ورسېدل. د روسیې بهرنیو چارو وزارت وایي د شام ملګري هیوادونه هلته سوله راوستی شي خو د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر بی بی سی ته ویلي دوی باید د شامي ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ وکړي. اسمت ساروان معلومات راکوي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسېد. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیې ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري تیار ده او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړې تېره شپه ویانا ته ورسېد او ټاکل شوی دی چې نن د څو هیوادونو له جګپورو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوري ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر له ریاضه بی بی سی ته په ټلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لرې کېدو لارې پرانیستل شي. که د سولې خبرې نه وي موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لرې کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورتونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی زی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شی.
افغان چارواکی وایي د کندوز او غزنی پر زندانونو تر بریدونو وروسته یې په هیواد کې د جیلونو امنیت لپاره نور تدابیر خپل کړي دي. په دې وروستیو کې له هلمنده یو شمیر زندانیان کابل ته انتقال کړل شوي دي. د هلمند چارواکی وایي دا یو عادي اقدام دی، خو رسنۍ وایي دا کار د زندانونو ماتولو خطر مخنیوي په مخه مر شوی دی. احمد تکل معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې د هلمند له زندانه یو شمیر خطرناک بندیان د کابل زندانونو ته لیږدول شوي، د هلمند ولی وایي چې دا پلازمینې ته د بندیانو د لیږد د عادي بهیر یوه برخه ده. میرزا خان رحیمی وایي کله چې په محبسونو کې د زندانیانو شمیر زیات شي نو ځینې کابل ته استول کیږي. ښاغلی رحیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د بندیانو لیږدول یوه معموله پروسه ده.
د هلمند د زندان نه سپټ معمول په عادي پروسس باز یاره متامین سے الفدی هغه انتقالی کابل ہے. ممکن ول حالت درې سو سلو سو نفر ای ول پندرو سپت نفر انتقال سی دا ډیره واری طبي روتین کار ده.
د رویټر خبری آژانس د راپور لمخې لشکرګاه ته پر نږدې سیمو د وسلوالو طالبانو د حملو له پیل وروسته چارواکو د دې اونۍ په سر کې 150 خطرناک بندیان کابل ته واستول. ریټر خبری آژانس د هلمند امنیت قمندانۍ د ویاند محمود آشنا له قوله راپور ورکړی چې وایي دا کار ځکه شوی چې د ځینو ولایتونو له زندانونو د بندیانو د تیښتې کیسه تکرار نه شي. په تیرو څو اونیو کې وسلوالو طالبانو د کندوز او له هغه مخکې د غزنی له زندانونو څخه سلګونه خطرناک بندیان خوشې کړل. افغان امنیتي ځواکونو په تیره یوه اونۍ کې د هلمند مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شوي او نښتې تر اوسه هم روانې دي. رویټر خبری آژانس لیکي چې که وسلوال طالبان د لشکرګاه له محبس څخه د زندانیانو په خوشې کولو وتوانېږي نو هلمند ولایت به د وسلوالو طالبانو په اډه بدل شي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند آژانس ته ویلي چې طالبان اکثرا د آرامو ولایتونو پر زندانونو د حملو هڅه کوي او ډیری حملې هم د امنیتي ځواکونو لخوا شنډې شوي. صدیق صدیقي زیاتوي چې د کندوز او غزنی پر محبسونو له حملو وروسته د هیواد په زندانونو کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند همدارا زیادونه کوي چې د افغانستان د زندانونو ساتونکي امنیتي ځواکونه تل د تیارسۍ په حالت کې دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تر یو رپورت وروسته به درته روښانه مستقبل خپرونه در خپره کړو. د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې د دې سازمان جوړېدو او ویایمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یو نندارتون جوړ کړی چې د دې ادارې د بیلابیلو فعالیتونو انځور ښیي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي له 100 لسیزو راهیسې په ټوله نړۍ کې ګټور کارونه کړي دي. یو شمیر افغان فعالان چې دې نندارتون ته ورغلي ول هم وایي د ملګرو ملتونو کارونه د ستایلو وړ دي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې لا هم د دې ادارې د فعالیتونو دوام اړتیا ده. نجیبه زمان معلومات راکوي.
په افغانستان کې په داس حال کې د ملګرو ملتونو د سازمان د جوړېدو اویایي مکلیز لمانځل کیږي چې دغه هیواد اوس هم په ځینو مواردو کې د دغه سازمان پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د راپورونو له مخې دغه سازمان له 60 کلونو څخه زیات په افغانستان کې فعال دی او په بیلابیلو برخو کې په دغه هیواد کې بنسټیزې مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی نیکولاس هایسم په کابل کې د دغه ورځې د لمانځلو په مناسبت په جوړې سوې غونډې کې له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
له 60 کلونو زیات وخت کېږي چې دغه سازمان په افغانستان کې حضور لري. په دغه کلونو کې ښې او د ویاړ ډکې لاسته راوړنې هم لري او غواړم چې ټینګار وکړم چې دغه سازمان به تر هغه وخت پورې چې د افغانستان د خلکو هیلې نوې پوره شوي چې هغه هم ثبات او خوشحالي ده دلته پاتوي.
دغه نړیوال سازمان په 1975 کال کې جوړ شو چې هغه وخت یې د افغانستان په شمول 150 غړي درلودل او د بشري حقونو د ساتنې، د ښځو د حقونو، د فرهنګي میراثونو د ساتنې، زده کړې، د ځوانانو د یوځای کولو او ماین پاکۍ په برخو کې فعالیت کاوه. د 2011 میلادي کال را وروسته د دریو هیوادونو پرته د نړۍ نورو ټولو هیوادونو د دغه سازمان غړیتوب ومانه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان خپله اویایمه کلیزه د یوه نندارتون په جوړولو سره چې د دغه سازمان فعالیتونه یې روښانه کول ولمانځله. د ملګرو ملتونو د سازمان د ماین پاکۍ د اداري رئیس محمد صدیق راشد په هیواد کې د دغه سازمان له فعالیتونو څخه یادونه وکړه.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ماین پاکۍ په حصه کې ډیر کار کړی ده، نو غواړو چې نن ورځ کې موږ دا وښیو د خپلو هیوادو په افغانستان کې ملګرو ملتونو د دغې ستونزې په حل کې ډېر کارونه کړي دي او دا دوی پرې ارزي چې د دوی قدردانی وشي او دوی نه مننه وکړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغو مسلکي کسانو چې د مور او ماشوم د روغتیا، فرهنګي میراثونو، د اصلاح سوي تخمونو د تولید، له بهر څخه د ستنه سوي ځوانانو، د پولیو واکسین، د ښځو حقونو او د روړو کسانو د روغتیا لپاره او د ملي پارکونو د ساتنې په برخه کې فعالیت کوي هم د دغه سازمان فعالیتونه وستایل. دوی ټینګار کوي چې اوس هم په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان د موجودیت لپاره اړتیا سته او ضروری ده چې دغه سازمان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پلو همکاریو ته دوام ورکړي.
د نجیبې زمان رپورت مو اوریده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د اویایمې لسیزې په مناسبت د یوه نندارتون حال یې درته راوړی و پکې. او اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې دا ځل په جاپان کې یا د جاپان په پوهنتونونو یا د لوړو زده کړو په انسټیټیوټونو کې د سکالرشپونو یا د وظیفو یا د بورسونو ترلاسه کولو په اړه باندې معلومات ترلاسه کوئ در او تاسو دا هم معلومات به هم ترلاسه کړئ چې د انټرنیټ له لارې په جاپان کې په څه طریقه باندې تاسو داخله اخیستی شئ. د خپرونې کوربه منور شاه دی او خپرونه درته په تکراري بڼه خپرو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تیر یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنی بنیادی شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړ کې مو د یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمانو صفات الله ری د منګوري سات سیدون کې ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي،
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف ایس سی کړی و او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر آف بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سواد کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاسز څنګه هلته متاثر شو، نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و، نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو او د هغې نه بعد بیا دلته راغلی یم.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل،
د دې خپل انلاین پروسیجر او د فارم چې کوم د دې خپل طریقې کار دی، د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی. او دا پروگرام گلوبل 30 وته ویلې چې دا خاطر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هرڅه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېره اسانۍ چیرې چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه ته خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېره اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نو په اسکایپ باندې هغه خپل انټرویو یا هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې دا کلیر کلیر کې نو تاسو دې تاسو خپل لږه اخر کې
سیفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډېر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یاره یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي ما خو چونکې هلته څوارلسم سټارټ کړو پای کې مې یو دوه کاله ایست یو نو هغې پوځې باندې ما ته خو دا اسانی وه چې یاره دغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي سونه درخواستونه دي ته راشي او پای کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولې په سکالرشپ ورکوي او بیا ورپسې کالونه چې نو هغې کې بیا دلته یونیورسټې کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبر یا دغې ګریډینګ کړی نو په هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ ورپسې کال ملوي
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی
نومره پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې هو بنیادی تور ډیر فرق دی هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بل دا رضی هغه تاته دا احساس درکوي چې یاره ته پخپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر فهم دی هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کیم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام هو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلی هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان ته کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډېر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل یو لنډ دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلې او تعلیم ترلاسه کولی شي د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاري وي په یاد یونیورسټۍ کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل
زما جی په جاپان کې د خیر داسې لورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم دی په اکنامکس کې دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله سکال به پاره غیم مجید. ماجی ابتدایی تعلیم د خپل سوات نکړ ول د کی زمو سکول دو لسم کی جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نو وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو وکړه سوات کې او بیا جی د خیر زده جاپان د ما اپلای وکړو هغه کې ما ایډمیشن وشو دراغه.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي چې په هغې ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغې کې دا هغه شروع شوی دی. ګوګل باندې هم شته دي سکوب آف یونیورسيټي جاپان اباره کې او زه غو ټول ده دا خپل پښتنو ورونو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسي او دا سبق دې نو دا اپورچونټي چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اسي الله کې مونږ وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسري کړی د ایلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف ای سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپله خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره که تاسو اپلای کول اول د سکالرشپ لپاره اپلای کوئ، که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مه راځئ، ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده او فوډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړې ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دوی لپاره خو ځي دوی لپاره هېڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ، لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دوی لپاره خو ورته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه اسپورټ کوله په خپله نیشو ادونا واس یو نارسی او پلیز که تاسو مونږ له کاندې سکالرشپ راکړئ چې ډېر مهرباني مونږ تاسو ډېر وخت کار گزارو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري په اړه کې دا لک فرق دی چې الګ چې زمون کومون زم ما ټول مرګري سټوډنټ مونږ چې کومون هم په الګ کې راځي لګولې یا دبل بل کوټ څه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي دا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په بالکل مقصد ته نشي دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ چې په دې معنی هم ډېر روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه رټه ولګو او په مطلبې نه پوهیږو چې په دې کې څه دي. خپل ټول هغه ته دا خواس کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مه لګوئ په دې معنی ځان پوهه کوي او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې ته ورسوئ.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم اداراس کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خړې شي دي او وز دې چې کسانې دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي او څوک پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېدل شي بالکل جی او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپاني سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نوموړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو په کې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 01 21 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال تا غوگونی سی او لروانو چارو زان خبر کلی.